په افغانستان کې څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. د کابل ګارنیزون وایي د عاشورا د مراسمو په مهال چې د جوماتونو او تکیخانو د امنیت لپاره په کومو کسانو وسلې ویشل شوي کیدی شي چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې جذب شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صالح محمد صالح دا خبرونه وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات پر ټاکلي وخت کیږي. د برېښنایي تذکرو د ویش مسؤلان وایي چې د دغو تذکرو د ویش لړۍ په عقرب میاشت کې پیلېږي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دوه پوځیان او دوه مشکوک سختریز وسلوال وژل سوي. ولسی جرګې نن په لوی اکثریت د ټلیفوني شبکو پر مصرفي کارډونو لګول سوې 10% مالیه لغوه اعلان کړه. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ویل د مخابراتي مصارفو دغه مالیات شفافیت نه لري. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زی ویل
څوک چې د طرحې د لغوه سره موافق وي شین کارت او مخالف رئیس کارت، اکثریت محصول لغوه سو.
افغان حکومت دوه کاله مخکې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو په هدف دغه مالیه وضع کړې وه. د مالیې وزارت د ولسي جرګې د دې اعلان په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات پر ټاکلي وخت کیږي. د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمد زین په کابل کې یوې غونډې ته وویل
ټاکنو د خپلواک کمیسیون رهبری کلکه اراده لري چې د راتلونکو ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې به په خپل ټاکلي وخت او زمان ترسره کړي او هیڅ ډول بدلون به پکې نه راځي.
په پام کې دا د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د سرطان میاشتې پر شپاړسمه وسی. د کابل ګارنیزون وایي په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې تر 9000 ډیر عملیاتي فعالیتونه کړي. دغه ګارنیزون سرپرست جنرال افضل امن نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل
زموږ په دغو د اپراسیون په فعالیتونو کې د عملیاتو تحرکات تصفیه او تلاشۍ امنیتي مسایل او په کابل کې نور د اپراسیون تدابیر شامل دي چې مثبتې اغیزې څرګندوي.
کابل ګارنیزون وایي د دغو فعالیتونو له کبله په تیرو دوو میاشتو کې 1130 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول سوي هم دي. د برېښنایي تذکرو د ویش مسؤلان وایي د دغو تذکرو د ویش لړۍ به د روان کال لړم یا عقرب میاشتې رسمن پیل سي. د دې ادارې رئیس همایون محتاط نن ازادي راډیو ته وویل
څلور مرکزونه مو چمتو دي. پر پنځم کار روان دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چې د ټکنالوژۍ په برخه کې راسره همکار دی په خپله برخه کې چمتووالی لري. که خدای کول په عقرب میاشت کې به خپله پروسه رسمن پیل کړو.
د برېښنایي تذکرو د ویش مسؤلان وایي د دغو تذکرو د ویش لړۍ به له کابله پیلېږي او په شپږو میاشتو کې به پر 15 لکه کسانو دغه تذکرې وویشل سي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو لپاره د مجازاتو غوښتنه وکړه. هغې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د نجونو پر زده کړو ډېره پانګونه وکړي. ماري سکوري نن په کابل کې د نجونو نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل افغان نجونې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او زده کړو ته یې لږه پاملرنه سوې ده. د هندستان پوځ وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرون د جګړې له کبله د هند د هوایي ځواک دوه کمانډو پوځیان او دوه مشکوک سختریزې وسلوال وژل سوي دي. جګړه هغه وخت پیل سوه چې سرتیرو د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره په شمالي شارګوټي هاجین کې یوه سیمه کلابنده کړه. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې دوه ورځې مخکې د جیش محمد ممنوعه ډلې یو رهبر چې په خالد مشهور و په کشمیر کې له دولتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې ووژل سو. دغه پاکستانی په دې تورن و چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د یو لړ ځنوژونکو بریدونو په تنظیم کې لاس درلود. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د پاکستان د فوټبال فدراسیون غړیتوب یې د دریم ګړي د لاسوهنې له کبله ځنډولی دی. په سویس کې د فیفا ادارې نن وویل د پاکستان د فوټبال فدراسیون دفترونه او حسابونه د هغه مسؤول شخص په کنټرول کې دي چې د محکمې لخوا ګمارل سوی چې دا مسله د فوټبال د دې نړیوالې ادارې له اصولو او د خپلواکۍ له اصل سره په ټکر کې ده. د فیفا تر دې پریکړې وروسته د پاکستان ملي او د کلبونو ټیمونه نشي کولی په کومه نړیواله مسابقه کې برخه واخلي. د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی د کاتالونیا د کورواکي سیمې له رهبر څخه د سیمې د خپلواکۍ په اړه رسمن د وضاحت غوښتنه وکړه. راخوی نن د کابینت تر ځنګړې غونډې وروسته وویل مخکې تر دې چې د هسپانیا حکومت نور اقدامات وکړي په دې برخه کې وضاحت مهم دی. د کاتالونیا رهبر کارلس پوچ دیمون پرون وویل په دې سیمه کې د وروستي ټول پښتنې لانجمن نتایج د ده حکومت ته صلاحیت ورکړ چې دغه سیمه په یوه خپلواک دولت واړوي. پوچ دیمون هغه سند هم لاسلیک کړ چې د کاتالونیا د استازو د اعلامیه نوم ورکول سوی دی. پوج دیمون د کاتالونیا محلي پارلمان ته پیشنهاد کړی چې د خپلواکۍ د اعلان عملي کېدل دي تر نورو خبرو پورې وځنډوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن هم په سربیا کې دی او سانجاک سیمې ته به هم ځي چې ډیری اوسیدونکي مسلمانان دي. اردوغان پرون په دوه ورځني سفر بلګراد ته ورسېد چې شنونکي په بالکان حوزه کې د انقرې د نفوذ د پراخولو هڅه ګڼي. د ترکیې ولسمشر د سربیا په پلازمینه کې له خپل سیال الکساندر ووچیچ سره وکتل چې تر ډیره یې خبرې پر تجارت او پانګونې متمرکز وي. د سربیا ولسمشر پرون په یوه کانفرنس کې وویل
سربیا غواړي له هیوادونو سره شفافې اړیکې او په اړیکو کې پاک کلاس ولري. همداسې چې تاسو هیچ چاته اجازه نه ورکوئ چې د ترکیې خپلواکۍ او حاکمیت ته ګواښ پېښ کړي، همداسې سربیا هم په خپل وقار، غرور، حاکمیت او خپلواکۍ ټینګار کوي.
په بالکان کې زیات هیوادونه د عثماني خلافت له وخت راهیسې له ترکیې سره تاریخي او مذهبي اړیکې لري.
له سلام او مسالینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې غوړی دا وزن نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اورئ چې د کابل ګارنیزن وایي د عاشورا د مراسمو په مهال د جماعتونو او تکي خانو د امنیت لپاره په کومو کسانو چې وسلې ویشل شوې دي اړتیا په صورت کې کېدای شي د کورونا چارو په چوکاټ کې وزارت په چوکاټ کې جذب شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له ډاډ سره سره آیا راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي؟
موږ ډېر مطمئن نه یو، باوري نه بریښي چې بل اخر دوی په وسپنی کې دغه بهیر په ټاکلې نیټه باندې ترسره کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مو په دې اړه مرکه کړې ده. د اورزګان ښوونکو کاري اعتصاب کړی وای څو میاشتې تنخواه نه دي ورکړل شوي. د تړل شوو ښوونځیو زده کوونکو هم ملاتړ کړی دی.
مرد استادانو حق غواړم، مرد خپل حق راوستي چې مرد درسونه وای دی، وایم او تم درس نه دی ویل، هغه بیا درس پات.
په نړیوال موضوعاتو کې د امریکا او ترکیې په اړیکو کې د وروستۍ ترنګلتیا له حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. مخکې لدې چې راسو د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکي انتخابات انتخاباتو موضوع ته زو د کابل د امنیت موضوع ته د کابل ګارنیزون وایي د عاشورا د مراسمو په مهال چې د جماعتونو او تکي خانو د امنیت لپاره په کومو کسانو وسلې ویشل شوي د التیا په صورت کې به د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې جذب شي. د دې ګارنیزون سرپرست افضل امان په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کسان به شمیر 1500 وطن خودل شوې دی. وی ځانګړي پالیسۍ لمخې د جماعتونو او تکي خانو د امنیت ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. په عین حال کې یو شمیر امنیتي کارپوهان بیا دغه پلان ته خوشبین نه دي او وایي چې ښایي هغه ښه نتیجه ونه لري. نور حال دی ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر رپورټ کې اوري.
د کابل ګارنیزون وایي د شورا د مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره چې په کومو 1500 کسانو وسلې ویشل شوې وي د اړتیا په صورت کې به د یوې ځانګړې پالیسۍ له مخې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې جذب شي. د دې ګارنیزون سرپرست افضل امان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د شورا د مراسمو پر مهال د جماعتونو تکي خانو د امنیت د ټینګښت په برخه کې د یادو کسانو رول ګټور و.
اگر ضرورت و نیاز به ای باشه که به خاطر تدابیر امنیتی
دی وایي که اړتیا ولیدل شي نو د جماعتونو تکي خانو د امنیت د ټینګښت په برخه کې چې کوم خرول دغه وسلوال کسان لري نو حکومت به دغه کسان د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې چې کومه پالیسی جوړه شوې د هغې له مخې به دغه کسان د امنیت د ټینګښت لپاره تنظیم شي. د ښاغلي امن په خبره د شورا د مراسمو پر مهال چې په کومو کسانو وسلې ویشل شوې وي هغوی اماده دي چې خپلې وسلې بیرته دولت ته وسپاري. د پداسیال کې د چې سمو د وړاندې افغان امنیتي ځواکونو په کابل کې د شورا د مراسمو د خن منځلو په هدف په نږدې 1500 کسانو وسلې وشلې چې لا هم ورسره دي. که څه هم یو شمېر افغان کارپوهانو د ولسي جرګې غړو او ولسي وګړو امنیتي ارګانونو په دغه کار اندېښنه وښوده، خو د امنیتي مسؤلینو په خبره دغه کار د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي په هدف کړی او ښې پایلې هم لرلې. بلخوا یو شمېر امنیتي کارپوهان بیا وایي دا دې پر ځای چې د جماعتونو او تکي خانو د امنیت د ټینګښت لپاره ملکي کسان جذب شي غوره به دا وي چې په امنیتي ځواکونو اعتماد او باور ډېر شي. له دې ډلې امرالله امن ازادي راډیو ته وویل چې په ملکي خلکو باندې د وسلو ویشل ډېرې خطرناکې پایلې هم لرل شي
بيته ده بدايه امنيتي نيرو باندې خپل اعتماد نورم قوي کو او لدغه ملکی اشخاصونه چې دي سلام سره وي زبیا وایم چې دا تضمین بیا چې ته چې دا سلام په جای باندې استعمال سي دا ضمانت توک لري چې دا سلام سو استفاده ته ونی سي
خغلمان وای د جمعتونو تکي خنو د امنیت د ټینګ لپاره د ملکی کسانو جذبول د دې ترڅنګ چې خې پایلن لري بلکې یو اضافي بار او تشکیل هم ده او همداشن په امنیتي سواکونو د خلکو باور ته هم زیان اړوي واصل وسال ازادي رادیو کابل
مخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا څرګند کړ چې له ستونزو سره سره د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي خو د انتخاباتو د څار یو شمیر ټولنې په دې کې شک کوي یو هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ دی د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو لپاره ډیر زیات کارونه پاتې دي چې د افغانستان روان وضعیت او وخت په کتو ترسره کیدو اټکل نشي کېدی د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران خغل رشید د مرکې په پیل کې د غو انتخاباتو په وړاندې د پروتو عمده ستونزو په اړه پوښتنه د خغل رشید په ځواب کې وویل
باید ووایو چې کوم څه چې د کمیسیون لخوا مطرح شول چې ټاکنه په خپل نیټه باندې ترسره کیږي موږ هم د بریالیتوب آرزو کوو هیله لرو چې د بریالي شي ولکه واقعتون ته وګورئ تاسو اتمنه اوریدلې چې د پریکړه کړې ده چې راتلونکي ممکنه بهیر به د ټکنالوژي او د بایومټریک په سیستم باندې ترسره کیږي دوی څلور میاشتې یو منځل تای کړی چې په دې کې باید هغه ماشینري د پروسې لپاره دی وپیری او بل اخره تلاش کړي او امن بهیر پیل کړي ولې هغه پروسه تاسو کتل چې بل اخره کوم کمپنۍ چې اسنادو را کړی هغه غیر واجد شاید پیژندل سره اوس بیا دوی غواړي چې بل اخره پروسه سره تای کړي نو تقریبا د لپاره لږ تر لږه د درې میاشتې بیا حاصل د کیچ پروسه د تبرګتی بهیر پیل
بلې انتخاب بلې هغه نیټه ته چې دوی ټاکلې هغه انتخابات هم تقریبا شاوخوا و میاشتې پاتې په دغه و میاشتې کې ټول دوی دا کارونه کولای شي ساس په نظر
موږ ډېر مطمئن نه یو باورې نه بریښي چې بل اخر دوی په وخت باندې چې دغه بهیر په ټاکلې نیټه باندې تسر کې ځکه
یعنی وخت کم دی کا دلته دوی ورتیا نه لري مدیران یې
وخت هم کم ده او د کوم پروسې چې د مخفتی دی هغه ډېر باغه پیچلې عملیاتي پروسې دي تاسو ګورئ نو ممکن بهیر تاسو باید لږ تر لږه لاس دولس میلیونه واجد شاید راځي کوم کې ثبت کړی او دا ساده خبر نه ده دا د یو ورځې دوه ورځې کار نه ده کې
نو رشید صاحب محترم تاسو فکر کوئ دوی وخت ضایع کړی دی کنه دا انتخابات اصلا شونی نه دي اما دوی واز جمعنه کوي
په دغه تاکنه بهیر کې له بعد مرغه هر څه ډیر پس روان دي هر ډیر په کلی روان دي په دغه حکومت خپل فرمایشات لري په دغه کمیسیون خپل کمزورتي لري په دغه پروسه بیوروکراتیک سره دا په دې کې بیل بل خلونه دي چې دغه بهیر ټول تکنه کړی دا او هر پریکړه په ډیر هغه پیچلې توګه د مختلفو خواو خلکو ته تر کېږي او هر څه موضوع باید په نهایت کې ولسمه تر دې کېږي او حکومت ته اواده به تشم کړي ورته
بل کڅام د دې ټول اندېخنو سره چې سیاسي حزبونو حرکتونو تیرونه درلودلې اجرایي رئیس د وزیرانو شورا په تیر غونډه کې یو ځل بیا ژمنه وکړه ټینګاري وکړ چې راتلونکي انتخابات به شفاف تر سره کیږي په حکومتي کچا سیاسي اراده تاسو څومره غنې دغه انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو لژمنه وراخوه
په خبرو کې او په الفاظو کې هر څه د صبرې کې ولې په عمل کې موږ ډېر مطمئن نه یو دا نه دي چې کمیسیون خبرګون هغه دي سیاسي جرنونو په وړاندې باندې چې دوی ویل چې موږ په قوت سره هغه دوه بل خلکو په مقابل کې دریږو دا فکر کوم چې یو غیر مسلکي دریځ په کار دا چې دوی د غوښتنې غوښتنه کوي چې خپل هغه نظریات وړاندیزونه اندېښنې دوی سره شریک کړي تر څو په ګډه باندې د ښو ټاکنو لپاره د شفافو ټاکنو او ټول د منلو ټاکنو په اړه باندې کمیسیون کار وکړي تر څو د ټولو خواوو باور او قناعت حاصل کړي ولې بعد مزه دلته خبره ټوله د زورګوی او بل اخر د قلدربازی د
پسر ډیره زیاته مننه رشید صاحب تاسو تحلیل وو ډیره مننه الله پامن
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو چې د راتلونکو انتخاباتو د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې د پروتو ستونزو په اړه خپل نظر سره شریکاو ښاغلی رشید وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره او وخت په کتو د ګمان نه کوي چې دغه انتخابات به په ټاکلي وخت تر سره شي. په پام کې ده چې د افغانستان د راتلونکي انتخابات د 1990 کال په دوبی کې تر سره شي.
کور کلی
جوڑون کی فرشتہ مرسل
چراغ لوش دا دروازی خلیت نه نو تو پاویلی کی دروازه خلاصه و برقونم نو تپ تیاره و دا چچو نو خلاصی یو
د تاسو په نظر څه باید وشي چې خپل مال او شته لغلو څخه وساتو؟
هر څوک چې که پیسې لري، که دنیا لري، که دولت لري، که هر څه لري، کوشش دی وکړي چې نقدي ونه ساتي او یو په جنس او په شی باندې مصرف کړي. رحمان بابا ویل وخت تیر او بیرته نه جاروزي، نه جاروزي تیر ساعت په بیرته بیا، او تیر ساعت په مثال مړی د لحد مړی چاره ژوندې کړي په ژړا.
د کور کلی دغه خبرونه د ازادي رادیو په نننۍ مازیګرنۍ پښتو خبرونه کې اوریدل شي.
یو تاسو ضروری بولو د کور کلی دغه اونیس پروګرام سبا او بل سبا د ازادي رادیو په خبرونه کې اوریدل شي. خو د دې خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو دوه نور پروګرامونه د تخبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. نن د اکتوبر 11 په نړۍ کې د نجونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دغې ورځې لمانځل له 2012 میلادي کال راهیسې پیل شوی او هدف یې هم هغو ستونزو او مشکلاتو ته زیات پام اوښتل دي چې نجونې نن ورځ ورسره مخامخ دي، تر څو د دوی وړتیاوې زیاتې او له خپلو بشري حقونو څخه برخمنې شي. په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نورو ستونزو تر څنګ یوه عمده ستونزه د زده کړو ده. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ډېرې نجونې له زده کړې بې برخې دي. دغه ستونزه بیا ډېره په اروزګان ولایت کې عامه ده. په اروزګان ولایت کې نه یوازې دا چې نجونې له زده کړو بې برخې دي، بلکې ډېر هلکان هم د ښوونځیو له تګه محروم دي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکور کې بیا ښوونکو نن د اعتراض په توګه کاري اعتصاب پیل کړی دی. معترض ښوونکي وایي د پوهنې ریاست مسؤولینو یې تنخواوې څو میاشتې ګرځولې دي. د تړل شوو ښوونځیو زده کوونکو بیا په یوه لاریون کې د خپلو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤولین هم دا مني چې ښوونکو ته یې څو میاشتې تنخواوې نه دي ورکړې، خو په دې کار کوي چې دغه ستونزه ډېر ژر هواره کړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې پوتلری
اورزګان کې شوون کې وای دولت ورسره د مور او میری چلند کوي او په خبره چې خپل حقوق ورڅخه ګرځولې دي. د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې نن چهارشنبه د شوونکو په دې مخه کاری اعتصاب وکړي او د زده کوونکو پر مخې د شوونځي دروازې وتړلې چې ګڼي د پوهنې ریاست مسولین ورڅخه له تیر دوه میاشتو راهیسې ماشونه ګرځولې او نه یې ورکوي. دغه ښوونکي له دولت څخه غوښتنه کوي چې خپل حقوق پر وخت ورکړي او ماشینې ورته اجرا کړي.
استادانو کاری اعتصاب پیل کړی دی. لویه وجه یې دا ده چې د دې استحقاقونه نه تیریږي، فراست معرف کې بندې ورولیږي، د اسمبلی د میاشتې استحقاق هم وروسته نه دی تیر شوی، معاش نه دی اخیستل شوی. نن عادي د جوزا 9 تاریخ دی. تر څو چې لوړپړی چارواکي ریاستي معرف والي صاحب ولایتي شورا زموږ دغه غږ وانوري او دغه خلکو ته خپل دغه سخت جزا ورنه کړي، د بسو څخه لري نه کړي، زموږ به دغه ساته پرې خپل کار نه کوپیل.
تازانو ماشونه تقریبا بعضی وخت دوی میاشتې وزن ډیږي، بعضی وخت درې میاشتې وزن ډیږي. د دې پلاخو تقریبا د دې اوس د میزان د میاشتې به 900 نیټه نو موږ د میزان د میاشتې د مخ هغه ماشونه مم نه دی اخیستي، د میزان د میاشتې مم نه دی اخیستي.
بل خو بیا د دغه ښوونکو د اعتصاب تر څنګ د تړلو ښوونځي زده کوونکو لارین پر لارې اچولی او غوښتنه کوي چې ښوونځي دې ورته خلاص شي. دغه زده کوونکي چې په دغه ولایت کې د پوهنې ریاست مخې ته راغونډ شوي وو، غوښتنه یې کول چې د پوهنې ریاست یې و ښوونکو ته خپل حقوق ورکړي او ښوونځي دې ورته خلاص کړي.
موږ د استادانو حق غواړو، موږ خپل حق راو چې موږ درسونه وایو، د یو معتمد درس نه دی ویل، دغه به درس پات زو راځو کورو کارونه پات تکانو
نه خلک تړلې پاته راځي درس او هغه درس نه دی
نوم نعمت الله د سید خان لسیز د کوون کې ام موږ غواړو چې استادان موږ ته درس نه راکوي نو هغه شاګردانو ته ویل دي چې موږ ته خپل وخت باندې ماش نه راسیږي نو دا مغشتنه ده چې استادان ته حق خپل ماش ورکي او موږ ته بشه د سیاستر درس نه وایي
د اورزګان د پوهنې ریاست مسولین هم د ښوونکو د غستون زمني خو د حال ژمنې کوي په اورزګان ولایت کې تدریسي امیر نجیب الله کامران
د ماشو مشکل ورته حال خو موږ به کم وخت دی ته ورکو چې هغه امیر د استادان ماش موږ نه بده استادان خپل تدریس کوي په سیمپونه کې دا د امیر کار چې امیر په منیجمنت اداره مختوري په لیسه کې هغه د نتایج ترتیب او جوړښت د اړوند لیسې د امیر کار دی استادان او شاګردان ته موږ کنه ورکي استادان د یو کم وخت لپاره موږ نشته وشته کوچ په دغه وخت کې موږ ته نتایج ورکړي
دا یادونه ورد چې دا لومړی ځل نه دی چې په دغه ولایت کې ښوونکي د خپل حقوقو غوښتنه کوي بلکې لدې وړاندې هم ورته حسابونه ترسره کړي وو او د خپل حقوقو غوښتنه یې کړې وه
په اورزګان کې د ښوونکو د کاري اعتصاب په مواردل دغه ښوونکو وایي چې له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوې د افغانستان ولسي جرګې نن په عمومي غونډه کې له بحثونو وروسته د تلیفونونو د کریډیټ کارتونو 10% مالیه چې له مصرف کوونکو څخه اخیستل کېده لغوه کړه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پرې راپورټ لري
ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د تلیفونونو د کریډیټ کارتونو مصرف کوونکو مکلف نه دي چې په دې برخه کې د خپل لګښت 10% مالیه ورکړي د یادې جرګې غړو د چهارشنبه په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل حکومت او پتیره د مخابرات وزارت نه دی توانېدلې چې په وروستیو شاوخوا دوو کلونو کې د یو منظم برېښنایي سیستم له لارې د کریډیټ کارتونو د مصرف کوونکو کره لګښت معلوم کړي دوی وویل دغه مالیه د مخابراتي شبکو د اسنادو پر مټ دولت ته ورکول کېږي چې شفافیت پکې نه دی لیدل شوی د جرګې د مخابراتو او مواصلاتو او د نورو کمیسیونونو د غړو له دلایل وروسته پر موضوع رایګیری وشوه او د جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې په دغه ورځ یې د جرګې مشري کوله د رایو نتیجه داسې اعلان کړه
طرحه د لغو د محصول د لغو سره موافق وشین کارت او مخالف سور کارت اکثریت محصول لغو سو
د تلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د 10% مالیه د اخیستلو پریکړه په 1390 لمریز کال کې د حکومت لخوا وشوه خو د ولسی جرګې غړو له هماغې نیټې راهیسي دغه مسالې ته د شک په نظر کتلی او ویلي دي چې د حکومت د تخنیکی او مسلکی ظرفیتونو د کموالي له امله ناممکنه ده چې له مخابراتي شبکو څخه شفافه مالیه د دولت بودیجې ته ورسیږي د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون رئیس قیس حسن چې دغه موضوع یې له څو میاشتو راهیسې څارلې وویل د مخابراتو وزارت چې د دغه مالیې د روڼتیا په اړه له دوی سره کومې ژمنې کړي هغه یې نه دي عملي کړي او باور لري چې د افغانستان د خلکو دغه 10% مالیه په بشپړه توګه د دولت بودیجې ته نه رسیږي خاغلی حسن وویل د مخابراتو وزارت په خپله د مخابراتي محصولاتو قانون په پام کې نه دی نیولی
ماده دوم و ماده دهم مسئول مخابراتی
د مخابراتي محصولاتو د قانون دویمه او لسمه ماده نقص شوه او موږ چې د مخابرات وزارت له چارواکو سره خبري کړي هغوی په دې قانوني چې دا یو سیستم نه لرو او هر څه چې مخابراتي شرکتونه وای مجبور شي وای منو دغه وزارت په دوه کلونو کې هم ونه توانید چې دغه سیستم جوړ کړي
دغه په خبره د مخابراتي محصولاتو د قانون په دویمه او لسمه ماده کې راغلي چې د مخابرات وزارت به د کریډیټ کارتونو د مصرف کوونکو لپاره په شپږو میاشتو کې برېښنایي بلینک سیستم جوړوي خو تر اوسه هم دغه کار نه دی شوی د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 20 میلیونه موبایل ټلیفونونه کاریږي هڅه مو وکړه په دې اړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت نظر ولرو خو چارواکو په دې اړه له سویلو ډډه وکړه د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسی جرګه د قوانینو د تصویبولو ردولو او پکې د بدلونونو د راوستلو صلاحیت لري د دغه جرګې د معلوماتو له مخې د کریډیټ کارتونو د 10% محصول د ردولو موضوع به جمهوري ریاست ته وړاندې شي او وبلیدل شي چې په حق له څه پریکړه کیږي اوس مهال په افغانستان کې سلور خصوصي او یوه دولتي مخابراتي شبکه فعال ده خان محمد سین آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ترکیه او امریکا اړیکې په وروستیو ورځو کې ترنګلې شوې. د ترکیه ولسمشر ویلي په انقره کې د امریکا سفیر نور د واشنگټن د استازي په توګه په رسمیت نه پیژني. نور تفصیلې اسمت سروان وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر طیب اردوغان د سه شنبې په ورځ د امریکا او ترکیه د اړیکو د خړپړتیا په اوج کې وویل چې د امریکا سفیر په رسمیت نه پیژني او له ترکیه دی ووزي. د امریکا د سفیر جان باس په اړه دا خبره اردوغان د سربیا د سفر په لړ کې په یو خبري غونډه کې وکړه. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د امریکا د کنسولګرۍ د یو کارکونکي د نیول کېدو پر سر ترنګلې شوې وې. خو اردوغان وویل چې دا ستونزه د دوی له لوري نه ده پیل شوې. د امریکا د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په خرابولو تورن کړه. د شنبې په ورځ امریکا په ترکیه کې د ویزو صدور ودراوه او ویل چې دا کار د امنیتي اندېښنو په خاطر کوي. د امریکا له پریکړې یو ساعت وروسته په واشنگټن کې د ترکیې سفارت ورته اقدام وکړ او امریکایي اتباعو ته یې د الکترونیکي ویزو د ورکړې سیستم وځنډاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په انقره کې د خپل سفارت پریکړه د سپینې ماڼۍ په مشوره وبلله. د ترکیې ولسمشر وویل که د ویزو د ورکړې پریکړه په واشنگټن کې په لوړه سطحه شوې وي بیا نو له امریکا سره د انقرې د خبرو اړتیا نه پیدا کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیدر ناورت د دې په ترڅ کې چې په ترکیه کې د امریکا د سفارت د یوه ترک کارکونکي پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه وویل که دغه مامور ته اجازه ورکړل شي چې مدافع وکیل ولري ممکن د دوو خواوو په اړیکو کې ترنګلتیا کمه شي. دا په روان کال کې د امریکا د سفارت دوهم کارکونکی دی چې په ترکیه کې نیول کیږي او له یو بل کارکونکي څخه پوښتنې ګرویژنې شوي او د کورنۍ غړي یې په توقیف کې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د امریکا د استانبول په کنسولګری کې ایجنټانو نفوذ کړی دی. د وویل داسې ورته ښکاري چې د استانبول په کنسولګری کې څه روان وي. ترکیه په دې هم خوابه دی چې امریکا ولې د سوریې په جګړه کې د کردانو ملاتړ کوي. خو اردوغان داسې ښیي چې د دوو هیوادونو د اړیکو د خرابېدو یو علت په ترکیه کې د امریکا اوسنی سفیر ښاغلی باس دی. ټاکل شوی دی چې نوموړی ژر کابل ته لاړ شي او د امریکا د سفیر په توګه کار پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالخالق هلمند ایلات تاسو او ستاسو اوریدونکو ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه زما د ملي وحدت حکومت ته دغه هیله او ارزو ده چې دغه د مساکلا ولسوالي او د کجکي ولسوالي د 15 کاله کې چې د پامه غورځول شوې ده بیا بمه بیا مرګ او جوبلې بل موږ هیڅ نه لیدلې. اباتي مو صفر او تعلیم او تربیه مو صفر. نو موږ د افغانستان یو وجود نه یو، یو غړی نه یو. آیا نن سبا ټول ټاکنې را روانې دي؟ دلته مو په دولت کې چوکۍ یرغمل دي. آیا موږ برخلیک پر کومه خوا روانې؟ موږ دغه حق نه لرو چې وخاندو یا پر موږ باندې یو خوشحالي راشي؟ دا 15 کاله کې پر موږ دغه بمان اوري. د اوبو ساته مو کښته شوې ده، مخلوق مو ټول زهیر او مسکینان دي. نو پر موږ باندې یو پاملرنه دي دا دولت موږ ته وکړي. والسلام.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی چندر خبرې کوم. په افغانستان کې دا خلکو مشنه ډېر کام دي، بالخصوص دا 14 پاس او 12 پاس خلکو. ولسمشر تاسو باید دا خلکو ته خاص پاملرنه وکړئ.
سلام علیکم. کوم ځای به برتانا په سیمه کې راشي؟ د پاکستان حکومت ډېره غوټه ناجایزه راسره کوي. کاتم نه پرېږدي. اسپانیا چې په افغانستان شپږ په پاکستان اوس له تخته تنسو سره ولاړ یو مالونه وسکي چې څوک شو افغانستان اشرف غني ته هم دا خبره رسېږي. زلې راته بدېږي و یو د موږ د لږ پښتنه و چې موږ د افغانستان د خاورې د بل دولت نه یو. سلام علیکم.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان. موږ هم تاسو پیغامونه هرومرو خبرو په دې هله چې مسؤل چارواکي واوري او تاسو ستونزو او اړتیا مټي راون غړي. د پارسلونو د لیکدولو په برخه کې یو نوې پرمختګ شوې ده. اسمه څاروان به درته وایي.
په بریتانیا کې څېړونکو د پارسلونو د رسولو لپاره خورا دقیق درون یا بي پيلوټ الوتکه جوړه کړې ده. دا الوتکه پارسل خپل خاوند ته په مستقیم ډول رسوي او له هیڅ راستو ځي سره نه مخامخ کیږي. دا بی پیلوټ الوتکه ډلیور ایر نومیشي او د جی پی ایس په وسیله د پارسل د ترلاسه کوونکي آدرس د هغه د موبایل ټلیفون له لارې مومي. په حقیقت کې د الوتکه د پارسل د ترلاسه کوونکي سرک د هغه د موبایل له لارې لګوي. دا درون د دری بودی یا 3D عکس اخیستلو په ټکنالوژي هم سمبال ده او په دې وسیله د پارسل د خاوند په هویت کې د شک ځای نه پرېږدي. کله چې درون د پارسل د خاوند ځای ته ورسیږي، هغه ته پکار ده چې د خپل موبایل LED فلاش ته آسمان لور ته ونیسي چې درون یې وپیژني او پارسل ور وسپاري. د الوتکه د کمبریج کنسلټیشن انسټیټیوټ څېړونکو جوړه کړې ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. د خبرونې دې برخه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه درته خبرو، خو اوس بیا سلام محمد صالح ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسی جرګه نن په لوی اکثریت د ټلیفوني شبکو پر مصرفي کارتونو لګول سوی 10% مالیه لغوه اعلان کړه. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ویل د مخابراتي مصارف دغه مالیات شفافیت نه لري. د برېښنایي تذکرو د ویش مسؤلان وایي د دغو تذکرو د ویش لړۍ به د روان کال لړم یا قرب میاشتې رسمن پیل سي. د دې ادارې د چارواکو په خبره دغه تذکرو د ویش لړۍ له کابله پیلېږي او پښپر میاشتې کې به پر 15 لک کسانو دغه تذکرې وویشل سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به پر ټاکلي وخت وسي. افغان حکومت ویلي چې دغه انتخابات به د سرطان میاشتې پر 16 کیږي. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو لپاره د مجازاتو غوښتنه وکړه. هغې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د نجونو پر زده کړو ډیره پانګونه وکړي. د کابل ګارنیزون وایي په تیرو 2 میاشتو کې په کابل کې تر 9000 ډیر عملیاتي فعالیتونه کړي دي. د دې ادارې په خبره په تیرو 2 میاشتو کې 1133 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول سوي او په دې لړ کې په کابل کې جرمونه کم سوي دي. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د پاکستان د فوټبال فدراسیون غړیتوب یې د دریم ګړي د لاسوهنې له کبله ځنډولی دی. د فیفا تر دې فیصله وروسته د پاکستان ملي او د کلبونو ټیمونه نسی کولای په کومه نړیواله مسابقه کې برخه واخلي. د هندستان پوز وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرون د جګړې له کبله د هند د هوایي ځواک 2 کمانډو پوځیان او 2 مشکوک سختریزي وسلوال وژل سوي دي. جګړه هغه وخت پیل شوه چې سرتیرو د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره په شمالي شارګوټي هاجین کې یوه سیمه کلابنده کړه. د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی د کاتالونیا د کورواکي سیمې له رهبر څخه د سیمې د خپلواکۍ په اړه رسمن د وضاحت غوښتنه وکړه. راخوی نن د کابینې تر ځنګړې غونډې وروسته وویل مخکې تر دې چې د اسپانیا حکومت نور اقدامات وکړي په دې برخه کې وضاحت مهم دی. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن هم په سربیا کې دی او سنجاک سیمې ته به هم ځي چې ډېری اوسیدونکي مسلمانان دي. اردوغان پرون په 2 ورځني سفر بلګراد ته ورسېد چې شنونکي په بالکان حوزه کې د انقرې د نفوذ د پراخولو هڅه ګڼي.
او سباون کاکړ هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د بدن د ښکلا د برخې افغان لوبغاړی یاسین صالح قادری نن کابل ته ورسید. د ځوانانو د بدن د ښکلا د لوبډلې روزونکي میر نصرت الله انصاری ازادي راډیو ته وویل چې د قادری د شرغلاس لپاره په لسګونه لوبغاړي او کابل شاریان د حمید کرزي هوای میدان ته ورغلی و او خپل اتلې په چکچکو او ګلان بدرګه کاوه. یاسین صالح قادری د WBPF یا د نړیوالو سیالیو په نهم پړاو کې د بدن د ښکلا دستوري یا مستر ورلد لقب خپل کړ. په کابل کې د ورزشي خبرلانو د سازمان لوري د ورزشي خبرلانو ترمنځ د لا همغږي او همکاري په هدف د کرکټ سیالي ترسره کیږي. دغه سازمان د اجرایي کمیټي غړي سمیع الله کمال ازادي راډیو ته ویل چې د دغو سیالیو لومړی پړاو د مرکز زون او ختیځ زون د ورزشي خبرلانو ترمنځ ترسره کیږي. د شغالي کمال په خبره سیریز د 3 شل اوریزو لوب دی او د افغانستان د کرکټ بورډ هم د دغه سیالیو په نظم کې له دوی سره همکاري کوي. او ورسې خبر دا چې د روسیې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبته د اروپای ټیمونو د لارمندنی په هدف د مخدماتي سلیو پلاړ کې تیر شپه ارجنټاین اکوادور ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. دغه سلیو پلاړ کې برازیل چلی ته هم 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. دغه لوبي د کابل په وخت د شپې 1:15 ترسره شوې. د خبرونو پای
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبیبل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب، کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري.
د واده د حق په اړه کوم وایو؟ باید دا وایو چې خزه او نارینه د یو بدن دوه نیمایي برخه دي. هغه بدن بشریت دی. هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علی السلام پیدا کړی او تر څنګه بی بی هوا ورسره پیدا کړه، ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علی السلام وجود نیمایي وو، یعنی هغه یو بل چا ته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ مسته راوړو، د ښځې او د سړي دواړه موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده چې تو چې موږ کوی سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعض شرایط ورته خودل سوی دی، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دی. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد چې د ښځې او نر یو ځایوالی د جوړښت په مخه روا، یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوو کو بیل قانون مدني قانون داسې هم وایي سو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفو د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بړل کیږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي، کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلي دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. د نو ځکه موږ وایو سو چې واده حق حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده او بره لویز او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مست راوړي.
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی، او دا حق بعضي ارکان لري. یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړی دي هغه مشروع او روا نه بلل کیږي. هغه ارکان د واده دوه رکن دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان، یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبولي هغه رعایت نشي، نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین دل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم شاهدون، د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځ ته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانون د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسی کوای چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دي، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او 15 پورته وي او 14 کته وي، د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح ورو کړي بې د دې له اجازې نه. اما که د انجلۍ تر 15 کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره 14 او د هلکان لپاره 18 تعین شوی دی. او د واده واجبات دا چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځ ته راوړي او یو تعهد کوي بل منځ کې دا څه آثار من ته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده، دی هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوای سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځې په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره. او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین شوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي. او د میراث حق ده، څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کیږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1296 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري. لکه څنګه چې یو حالت فسخه ده، یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخه کړي. دوم طلاق ده، دریم خوله ده، او څلورم تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولای شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولای شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما پوهاوی کې وجود لري چې ښځه نسي کوای چې د واده عقد له منځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده، هغه دنګه چې اسلام سړي ته حق ورکړی ده چې واده حق له منځه یوسي، په دې ښځه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې دغه عقد له منځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی ښځه کوای شي چې له خپل میړه نه تفریق واخلي اما تفريق په کومه حالت کې تفريق په څلور نو ده اول تفريق د ضرر په سبب باندې یعنی کله چې خزل خپل مرنه کوم ضرر ویني کوي چې د تفريق غوښتنه وکړي تفريق د نفقې د نور کولو په سبب باندې یعنی کله چې سړی د خپل خزي نفقه نور کوي او د هغې وضعیت رسیدګی نه کوي په دې حالت کې خزه کوي چې تفريق واخلي تفريق د غیابت په سبب کې یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومه حالت کې کله چې سړی غیبیږي نو خزه کوي چې تفريق واخلي تفريق د عیب په سبب کې یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او خزه نه سوي کوي ونه سي کوي خپل ژوند مخته ور سره بوزي دا کوي چې تفريق واخلي او بل هم بل حالت کې چې خزه کوي شي چې د واده عقد لمنځوي سي هغه د خل حالت ده دا هغه حالت چې په غوږ کې خزه کوي شي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلای دی دا کوي چې هغه خپل میړه ته برته ورکړي او له هغه نه جلا سي دا هغه حالت چې په غوږ کې واده لمنځوي
ډیره مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري زه محبوب شاه محبوب مو په نننې ژوند په شیبو کې خبرونه کې هر کله کوم لوبي او ساتيري د ماشومان لپاره یو ضرورت دی ذهنیت ته وده ورکوي او دې ته چمتو کوي چې له فکری اړخه پیاوړ شي په هر ټولنه کې د غلوبي ځانګړي دي چې د خپل نه پټیدونکو فولکلوریک ارزښت لمخي زینې لا هم په ټولنه کې ژوندۍ پاتې دي موږ نه نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د لوبو پر ارزښت تاثیرات او تاریخ چمدو کړی ده راځي وګنې جبار خیل ته وښو
درنو اوریدونکو د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي کله یې د ځان مصرف ساتلو لپاره کار کړی کله یې ولسی کیسی کړي او کله یې هم لوبي کړي دي د لوبو تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري خو دا چې د اصول او قواعدو پر بنسټ لوبي رامنځته شوي لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبشوایی چې کته هم ماشومان له پیدایښت سره سم په لوبو بوخت وي خو دغه لوبي ځانګړي خواص لري نوموړی د اصول لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی خو که لرغونی یونان ته فکر وکړو شاوخوا شپږ زره کاله وړاندې د یونان یو غرته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به یې کولې ماشومان غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړي اصولو تابع شوي او اوس د المپیک د لوبو په نوم یادېږي
د ده په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکري زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړی او د یو لړ اصولو او قواعدو تابع کړی دي د ای په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي
اما د کشور مو امی قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثر فولکلوریک توکو تاریخ نه دی معلوم نو هم دا راز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکل مګر سلګونو کلونو را پدی خو د لوبي کې مخبل 50 کال وړاندې چې ماشوم هم لوبي کولی خو د هندوکش په لمنو کې یو شمیر لوبي چې ماشومان وکولي زینو ته پرګ بازی گاټي غورسي او د سينور ویل چې د تخنیک د پرمختګ او مصرفیاتو سره رنگ ته چوي اکثره ماشومان اوس کورسونو ته ځي درسونه وایي او کورنۍ یو زیات مصرف کړي دي چې ځینې لوبي نکي
اوس رفتن به دانشگاه ها دانشکده ها مکاتب است
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبي په لری او پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځینې ځانګړي لوبي کیږي دی وایي چې د ماشومانو په خوانې لوبي تر اوسنه یو ډیری خې دي ځکه چې په خوا به ماشومانو په آزاد فضا کې لوبي کولې او تر ډیره به فزیکی فعالیت پکې کیده مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبي کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصرف وي او هیڅ ډول فزیکی فعالیت نه ترسره کیږي د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې د ماشومان لوبي په هر ټولنه کې ډیره لرغونتیا لري او د ماشومان په سلوک کې اتیا سلنه چاري لوبي وي نو موړې د لوبو په اړه وایي.
ما خودم شخصا ز په خپل هم یو کلیوال سړیم، خار تر راغلم، تر اوسم لا سم نه يم خالي سوې، او د مو طفولیت هم له دغه لوبو سره چې ما شومونی کی له دغه سره یو ځای د مو ژوند هم وده کړې ده. او هلته مختلف لوبې په کلیو کې شته، د کلیو د امکاناتو سره برابرې دي، کلیو د نورو ملي انانو او اتنیکو خصوصیاتو سره موازی ځینې لوبې رواج شوي دي. دغه لوبې د کلیو د امکاناتو سره او د ولسونو د ساده روزمره وس سره سمې تنظیم شوي دي، او زه فکر کوم چې ډېرې پخوانۍ دي. کله چې دا دلته په افغانستان کې اجتماعي ژوند شروع شوی، دا دغه لوبې له هغه وخته باید وي، ځکه چې اطفال تاسې پوهېږئ چې خدای د هغوی په وجود کې فطرت او طبیعت دغسې یو هڅه او دغسې یو فکر ایجاد کړی چې هغوی د دې دپاره چې وده وکړي او سالم انسانان ترنه جوړ شي، حرکت ته او خبرو ته او تشبث ته ډېر شوق لري. دا لوبې هم له همدغه احساس نه رامنځته شوي دي.
دی وایي چې لوبې په ماشومانو رواني مثبت اغیز لري، او باید ماشومان لوبې وکړي چې د همدغه لوبو پر بنسټ یو ماشوم په ځان بسیا کېدلی هم شي. د یو شمیر لوبو ته په اشاره سره وایي،
دا په کلیو کې یو ډېره مشهوره لوبه چې هغه په هغه وخت کې چې زراعتي فعالیتونه او د کلیو دغه اقتصادي فعالیتونه موسم تیر شي، بیا دا لوبې لا اوج نیسي. او په میدانونو کې د کلیو په اړخ کې په ځینې مزرعو کې چې حاصلات اخیستل شوي دي، د خوسي په نوم هم یو لوبه شته. هغه داسې لوبه ده چې اطفال خپله کینه پخه خپل خی پخه په کین لاس نیسي شاته، او د کینې پخې تر شا یې وسلهیي سره بیا په دې یوه پخه باندې حرکت کوي، او دا په دوو ټیمونو کې اجرا کیږي. دا دو ټیمونه رقابت لري، او په دې هغه باندې دغه رقابت په دغه لوبه کې سرته رسوي چې اطفال یو خپله یو ډاینامیزم لري، باید خپله انرژي مصرف کړي، وده وکړي، تکامل وکړي. طبیعي قوانین دي، نو هغوی یو له هغو مواردو نه خوسی هم ده چې هغوی تمرین کوي، او په دغه لوبه کې چې هم سرګرمي ده د هغوی وجود تکامل کوي، د هغوی ملکات، معنوي ملکات لکه عقل، ذکاوت، حس، شوقونه، ذوقونه، سلیقې دغه یې وده کوي. او له بل طرفه دوی ته د ژوند کولو او د کار کولو مقاومت ورکوي.
د سلیمان لایق په خبره چې په دغه برخه کې د علومو اکاډمۍ د فولکلوریکو راټولو شویو موادو آرشیف هم جوړ کړی دی، چې ګڼې لوبې د لوبو جوړښتونه او ارزښتونه پکې خوندي شوي دي. د علومو اکاډمۍ بل غړی او د ټولنپوهنې د برخې مشر سرڅېړونکی مرزا محمد لودین څخه مو پوښتلی چې د فولکلوریکو او ولسی لوبو اغیز په ماشومانو څه دی. هغه وایي،
کوچنیان د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډېر یا دغه لوبې ډېر اساسي نقش لري. په رواني لحاظ دوی ټول له نورو انسانانو سره په مزش کې ډېر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دی ډېر ښه راحت په فکری لحاظ آرام واوسي، فکري تکلیفونو نه خلاص شي، او کوم رواني پرابلمونه دی ذهن کې ونه ساتي، بلکې یو خلاص ذهن او په ډېره ښه مینه سره په دغه ډول لوبو کې دی ګډون کوي. په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ده چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغه ټولنیزېدل دی زده کوي. د لومړي ځل لپاره وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي، دی دوهمه مرحله دغه مرحله ده چې دی په ټولنه کې داخلیږي، او ټولنه دی د دغه لوبو له طریقه مخصوص د نورو عنصرو سره په مشارکت کې په دغه لوبو کې ونډه اخلي، او دغه ونډه د دوی د ده دپاره د کوچنیانو دپاره بالکل ضروري او حتمي مرحله ده.
دی وایي چې لوبې ماشومان ټولنیز کوي، دا چې دا ټولنیز کېده څه ډول پروسه ده؟ حق وایي،
په دې ټولنپوهنې له نظره دغه مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپېریال مرحله ده چې دغه ماشومان د ټولنیز لحاظ د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ګویا تیریږي، او دی په دې پروسه کې د ټولنیز دل معنا دا ده چې دی له نورو همزولو سره له نورو ماشومانو سره چې له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي دی اشنا کیږي، د هغوی په خوی بوی باندې اشنا کیږي، د هغوی احساسات درکوي، خپل احساسات له هغو سره شریکوي. دغه د ټولنیزېدو ګویا مفهوم همدغه ده چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له ماحول د کور نه بغیر له لوی کچې له نورو همزولو سره اشنا کیږي، د دوی ترمنځ یو ډول ګډه ژبه پیدا کیږي، دوی مختلف شکلونه دي ټیپونه دي کرکټرو سره مخامخ کیږي او یو له بله زده کوي. دغه فیصله د فرهنګ د زده کړې یو بله مرحله ده چې په ټولنیز لحاظ ډېره په زړه پورې او مهمه ده.
ښاغلی لودین زیاتوي چې اړتیا ده هغه لوبې چې زموږ د فولکلور برخه تشکیلوي په ویډیویي یا لیکلي بڼه باندې ثبت شي ترڅو د مارک لګواخه وژغورل شي.
یا په افغانستان کې په مجموع کې کوم مختلفو ساحو کې مختلفې بڼې لري، چې هر ځینې وختونه سم د کرکټ مثلا په ځینو کې فوټبال چې دغه والیبال د دغه لوبې دي چې کوچنی علاقې هم سره کېږي، توپ ډنډه داسې مثلا په ډېرو ماحولو کې موږ بالاخره دغو لوبو په نتیجه کې ځینې کوچنیان چې ښه وځلیږي هغوی راوځي او که چیرې په دغه لوبه باندې په افغانستان کې یو ډیر تحقیق او څېړنه وشي زه فکر کوم چې دا به ډیر په ځای کار وي، ځکه چې دغه لوبې اکثرا له منځه ځي یا هیریږي.
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسي لوبو تاریخ ډیر لرغونی دی او هره سیمه د ځانګړو ولسي لوبو لرونکې ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجودې دي.
درنو اوریدونکو سموک د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه چي د ماشومانو د ولسی لوبو پر ارزښت تاریخ او غټو مدرته چمتو کړي و همدلته پاتریسی. سموک خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپانه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شميره د 44 وي، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
Happy. پر شونډو بوسې بند پ بند ماتے گم ماتے گم یار بند پ بند ماتے گم ماتے گم ستاپ مین کے مستے گم مستے گم ستاپ مین کے مستے گم